باتو مسئول ښاغلی وحید الله توحیدی او انجینر صاحب متی الله متی خروټی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. احمد شاهین لیکلی دی وای پر ډیزلی ماشینونو زیات لګښت شوی دی، خو هغه پروژې هم ناکام ښکاري. دولت ولې پر وارداتي برښنا تکیه کوي؟ خپل بندونه دی ورغوي. د دې واوریدونکو پیغام ول دې سره د خبرونه پای ته رسو. ل خبرونو وروسته په بل موضوع بحث کوو. هله لرو چې آزادی رادیو سره پاتې شي. اوس لمړی د افغانستان خبرونه صفی
سلام ده خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي، او د قانونو وزارت وایي د نه قانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانو سره شریکوي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان د راتلونکې میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شو، خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد د جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. د کمیسیون یوې غړي شریفې زرمتی وردګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم د دغو کارکوونکو قرارداد په همدې مې میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ څرک نه لګیږي. میرمن شریفي وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالی وزارت سره خبرې روانې دي. له دې مخکې د دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي وو چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوي او له عملی کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکوي. تمدا د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د نه قانونه رایستنې د مخنیوي په اړه یو رپورټ له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي. دغه وزارت ویاند محیدون نوري نن ازادي راډیو ته ویل پیات پلان کار روان دی او له مخې هغه سیمې مشخصه کیږي چې پکې قانونه په غیر قانوني توګه رایستل کیږي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي په هڅه کې دی او په دې اړه به له نورو دولتي ادارو سره همغږي ولري. د قانونو د غیر قانوني استنې په اړه د سرګندونې په داسې حال کې چې د سمنګان په درې صوفه بالا کې 15 کسان په یو خان کې مړه او څلور نور ټپین شوي دي، او په سمنګان ولایت کې د وسلوال طالبانو یو قومندان وژل شوی او درې نور نیول شوی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د عبدالمجید په نوم د طالبانو قومندان د سمنګانو په سارکنده او درې ژوندون سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په ضد په عملیاتو کې وژل شوی دي. عبدالاحمد محمد اکبر او قاری مولوی الدین هغه وسلوال طالبان دي چې په دې عملیاتو کې له خپل وسلو سره یو ځای نیول شوی دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورسته فرشته جلال زید اوروي.
په بلوچستان کې پولیسو نن هغه کسان خواره واره کړل چې په دې حالت کې د بیامنیتی له امله احتجاج کړی وو. په دې اعتراض کې د هغو شلو تنو کورنۍ هم شاملې وې چې پرون په مستنګ کې ووژل شول. اعتراض کوونکي نن په کویټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر او والی د دفتر مخې ته ناست وو. په مستنګ کې پرون یو شمېر وسلوالو کسانو دوو مسافرونکو بسونو کې لږترلږه شل تنه ووژل. په دې حمله کې توکمیز تعصب لیدل کېږي، ځکه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو بلوچانو او پښتانه سره بیل کړل او یوازې پښتانه یې ووژل. د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
بیا موږ په ترتیب باندې مطلب په لین کې داسې ټول بوتلو هغه ځې ته چې بوتلو بیا زموږ انایسي شندیکاټ چیک کیا چې څوک پښتونلو هغه په لین کې کښېنو چې کوم څوک بلوڅو هغه سایډ ته کښېنو. یا ټول زموږ کوم ډرایور لو هغه زما سره دریم نمبر ولو اول هغه وشتي کوم زما سره مخ چې یو کس دوه کسانو هغه شوټ کړو بیا زرا ولاړ سلم ما بلوچي سره شروع کړل مارتل مال زه بلوچ ما کوم زی سایډ ته کښېنو نور چې کوم کسانو هغه ټول شوټ کړو.
هیڅ وسلوالی ډلې تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت نه اخیستی. د بلوچستان ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره پر اټومي موافقه خبرې پیل کړې. دواړه وزیران به له ټاکلي مهالویش سره سم د جون تر پایه د ایران پر اټومي لانجې د یوې موافقې نهایي کېدو ته د امکاناتو پر برابرولو خبرې کوي. ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه امریکا، برېټانیا، جرمني، فرانسه، چین او روسیه چې پنځه جمعیو هم ورته ویل کېږي د روان کال د اپریل د میاشتې په دوهمه د دې لانجې د موافقې پر چوکاټ سره سلا شول. امریکایي چارواکو ویلي چې د جواد ظریف او جان کیری ترمنځ خبرې بنډیری جدي وي او پر ایران به فشارونه جاری وساتي څو دا هیواد د اټومي بم له جوړولو منع کړي. د پنځه جمعیو غړو ژمنه کړې چې په مقابل کې به پر ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونه لري شي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل چې د بشار لسد رژیم هلیکوپټرو په حلب کې بیرلی بمونه غورځولي چې 15 ملکی کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. د ادارې نن ویلي چې په حلب کې د رژیم ضد وسلوالو پر سیمه کې د الشار پونوم یو ځای کې بمباری کړي او دولسته یې وژلې دي. بیرلی بمونه د تیلو له بیرلونو جوړیږي. د په عمومي ډول له هلیکوپټرو غورځول کېږي. د بشري حقوقو څارونکي وایي چې بیرلی بمونه د هدف ته ویشتلو یو منظم سیستم نه لري او نشي اداره کېدلی، نو له دې امله زیات ملکي خلک پکې وژل کېږي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د فیفا مشر سیپ بلاتر ته تلګرام استولی او هغه ته د بیا ټاکل کېدو له امله مبارکي ویلې ده. د کرملین خبر پاڼه وایي چې ولسمشر پوتین د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی ګڼي چې په نړۍ کې به د فوټبال د محبوبیت له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ بلاتر پرون یو بیا د دې ادارې د مشرتابه لپاره انتخابات وګټل. بلاتر پرون په زوریخ کې وویل:
I thank you that you accepted me that for the next 4 years.
دوی زاسته منندویم چې د بلې څلور کلنی دورې لپاره مو د دغه بیړۍ چلون کوي وټه کلم مشبه دغه بیړۍ تر ساحل ورسو. د فوټبال د نړیوال جام سیالي به په 2013 میلادي کال کې په روسیه کې وشي او په 2022 میلادي کال کې به په قطر کې کیږي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې په دې اداره کې د مالی فساد مسأله د غچ اخیستلو لپاره راپورته کړې ده. د فیفا پخوانی مرستیال مشر چاک وارنر چې روانه اونۍ په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسأله شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي فیفا د دې لپاره چې په 2000 میلادي کال کې کوربنه د انتخاب کړی تر اغیز لاندې کړي. د فیفا نوې ټاکل شوی مشر سیپ بلاتر هم ویلي چې امریکا او برېټانیې د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاباتو باندې پوښتنې کړې دي او د هغه کلونو دي چې امریکا او برېټانیې دواړه غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربان شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې په یو بل موضوع خبرې کوو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو څو ځلې د افغانانو او د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو وژل ناروا وبلل. پرون د ننګرهار دینی عالمانو په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د افغانستان د دولت پر خلاف جنگ ناروا دی. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی عالمانو د آیتونو او حدیثونو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماء او تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چون د مسلمان او د په دین مین اردو ده دی وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو تر څنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه څوس د پاکستان او علماء وایي چې په بپا ځای کې ناروا ده، روا ده په ځای کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانانو شي شکر الحمدلله په افغانستان کې، هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه ته ویل جهاد نه سالته پاسات ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دا لوی دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره د ټول افغانستان لپاره لوی دسیسه دا ده چې دوی یقین اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژن او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روای ګڼي د دې مال د دې آتا هغه زنانه هغه ځان ته وینځ ګڼي اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي. نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوی وکړي نه پرېنه چې د نفوذ وکړي زموږ په عمل کې.
در دې شاوخوا یو ونی مخکې د افغانستان د علماو شورا انتحاري حملې ناروا وبللې او په دې برخه کې د پاکستاني دینی عالمانو فتوا تایید کړه. دوی وایي اوس چې د بهرنیو پوځیانو محاربه ډله له افغانستان وتلې او یوازې لشمیر روزونکي پاتې دي، په افغانستان کې جنگ هیڅ جواز نه لري.
سلام دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت در این برنامه بالای فتوای اخیر علمای دینی صحبت میکنیم که گفتند که قتل افراد ملکی و قتل نیروهای امنیتی افغان حرام است. در بحث امروز مهمانای داریم جناب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ و مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغ بالا در کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدید میگوییم.
لومړی ننګرهار ته ځو. له ننګرهار دینی عالم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د ټلیفون لاري را سره دی. مولوی صاحب حقانی، ک لومړی تاسو د خپل پرونی غونډې په ارتباط اوریدونکو ته وایئ چې تاسو په دې غونډه کې څه پریکړه وکړه. د موږ معلوماتو له مخې تاسو په افغانستان کې جنگ ناروا و بل او د افغان امنیتي ځواکونو وژل ناروا و بلل، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا دا زمونږ اسلامي او دینی مسؤلیت دی چې د ولس په وړاندې مونږ درلوده. په ملکي قتلونه، فساد، غلا، اختطاف، غصب، زورواکي، د قانون نه حاکمیت، دارنګي نور اختلافات، دا ټول د دې جنګونو زیږنده دي او دا د هغه ثمرات دي چې نن یو افغان ورور د بل افغان ورور په خلاف وسله پورته کړې ده او هغه وژل کېږي. یقینا مونږ دا غونډه د دې په خاطر وکړله چې په ټول ملک کې زموږ مرحوم ولایت علما هم راویښ شي او خپل هغه دیني مسؤلیت ادا کړي او په دې ملک کې دا روان حالت دا د اسلام او د وطن په ګټه نه دي، دا ټول د دشمنانو په ګټه دي. او دغه ملک نن وګورئ چې یتیمانو، د کونډو، رندو او د بېوزلو خلکو شمېر بیخي اوسل دا د دې جنګ ثمرات دي. نو موږ په کلکه نور په افغانستان کې یقینا جنګ دا غندو او دا د خپل دو او د پولیسو د دې ملک د عام وګړو وژنه دا د اسلام له نظره ناروا بولي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. زنده باشین جناب حقانی. سپاس شما، برمیگردیم تا لحظات
بعد.
بله جناب آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای اسلامی، فقط شما بگوین که موقف شما در این قسمت چی هست و اظهاراتی که علمای دین در ولایت ننگرهار داشتن دامنه ای از این نوع فتواها به ولایت های شمال افغانستان مخصوصا بلخ کشانیده خواهد شد؟
بله، خدمت شما بشه که با درود سلام به شما و شنوندگان عزیز و محترم. فتوای درستی است و واقعا کاری که توسط یک تعدادی به نام طالب یا داعش صورت میگیره میتونم 100% ضد اسلام، دین اسلام دین رحمت، دین عطوفت، دین اخوت و برادری، دین احیا و سازندگی، نه دین قتل و کشتار و نابودی. اساسا اینوی نو نگرش ضد آفرینش خداست. خدا انسان رو خلق میکنه تا
تا اینا بتونه در دنیا زندگی بکنه و اینها به نام خدا مخلوق خدا رو نابود میکنه، یه اصلا ضدیت با دینه، مخالف دینه. و این عالمی که با فرهنگ دین، با اهداف دین، با پیام دین آشنا باشد، بسیار به روشنی متوجه میشه که این اون اعمال و کردار صد در مخالف دینه، که کار دین اساسا احیای انسان هاست.
اما جناب آقای اسلامی،
که یا الذین آمنوا
بفرمایید بفرمایید
و در خدمت من خواستم بگم سر آیه قرآن میگم یا الذین آمنوا یستجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای مؤمنین شما خدا و پیامبر را اجابت بکنید که شما را زنده بکنه. اصلا کاری دین، کاری خدا و پیامبر و همینطور کسانی که ادعای به اصطلاح پیروی پیامبر را میکنن، پیروی دیانت و معنویت میکنن، وظیفه از اینا احیای انسان هاست، نه کشتن انسان ها. و این اصلا 100% مخالف دینه.
بله، اما جناب آقای اسلامی، گروه های تندروی که دست به خشونت میزنن، به این خشونت خود نام جهاد را میتن و رنگ مذهبی هم به این خشونت ها میتن. برداشت شما و گفتنی شما در این قسمت چی هست؟
خدمت شما به امور تأسف در امینجاست که متاسفانه یک تعدادی درست است که الان اینا به نام عالم یا مولوی دارن کارهایی میکنه، اینجا میتونیم افراد را به چند دسته دسته بندی بکنیم. یک تعدادی واقعا ممکنه در این راستا خلوص نیت داشته باشد، منتها درکشان ممکن در سطح مثلا پایین باشد. یک تعداد از انسان ها این طوری هستند، یک تعداد دیگر همین قسمی به اصطلاح مخلید است و یک کسی یک چیزی گفت است و پیروی از اون میکنه. مثلا فرض کنید فلان مولوی چون این گفته، یک تعدادی از علما یا مولوی ها بچه های در سطح پایینی از طلبه اینا به پیروی اونا این کار میکنه. یک تعداد دیگر متاسفانه اجنتن، اینا وسیله افراد کشورهای دیگر هستن، اونا خوب متاسفانه منافع اقتصادی سیاسی و مسائل گوناگون دیگری داره که اونا در خدمت کشورهای همسایه قرار گرفته. پس بنابراین افرادی که در اینجا مشغول به اصطلاح انفجار و انتحار و بعد کشتن به اصطلاح مردم ما هستند، اینا یک تعدادشان ممکنه خلوص نیت داشته، منتها خلوص نیت دلیل به این نمیشه که کارشان درست باشد و کارشان واقعا خلاف قرآن و خلاف دین و معنویت هست. و او کسان هم که اطاعت از اونا میکنه اشتباه میکنه و او کسان دیگه که وسیله دیگران قرار میگه، در اصل کار نادرست است. و درست است اینها بر اساس این که به نام دین کار میکنه، خب طبیعی است که باید از دین بهره برداری بکنه و استفاده بکنه و این کارش از نظر سوء استفاده است. و بعد مثلا کلمه جهاد را به وجود به کار میبره و به اصطلاح کلمه مجاهد و جهاد استفاده میکنه. اینا به نظر من سوء استفاده از جهاد و مجاهد است. و جهاد و مجاهد فرهنگ قرآن است و قرآن وقتی میگه که کار قرآن و کار دیانت احیا و زنده کردن انسان هاست و جهادی که در این راستا و در این به اصطلاح بستر صورت نگیره که جنبه احیای انسان ها نظر شده، اصلا جهاد نیست. اصلا او کسی که در این راستا کار میکنه مجاهد حساب نمیشه.
درست. ډیر مننه مولوی صاحب حجت الاسلام سید محمد اسلامی. مولوی صاحب حقانی، زموږ وی اوریدون کلی کلی مریم مصور پردیس لیکلی دی ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې وای دینی عالمان اومن بیریږي ډاریږي او دوی په جرأت سره د جګړې په خلاف فتوا نه ورکوي. تاسو هم در لډیر وخت ډیر لس کال کېږي چې جنگ کېږي، لیکن دینی عالمانو د دې جګړې په برخه کې اکثریت خوله پټه کړې ده، په جرأت څه نشي ویلی یا نه وایي. دا نن هم چې موږ غوښتل ډیرو خلکو سره په دې موضوع خبرې وکړو، ډیر دینی عالمان حاضر نه شول، سره له دې چې جنگ یې غندو، سره له دې چې له دې سره موافق ول متفق ول چې جنگ ناروا ده، د افغانانو وژنه ناروا ده، لیکن په پروګرام کې وایي برخه نه شو اخیستی، یعنی په څرګنده خبرې نه شو کولی. ستاسو د ننګرهار دینی عالمانو څرنګه دا جرأت وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ډېره قرباني علما ورکړې ده، چې کله په افغانستان کې شور لخر راغی هلته هم علما ژوندي د خاورو لاندې خلق شول. علماو خپله مبارزه تر اوسه پورې نه ده پرېښې، د هر ظالم په خلاف علماو
غټ پور تکړه او ننګرهار علماو یقینا بار بار کراتو دا غونډې کړې دي خو متاسفانه چې مطبوعات نه دي راخیستي او علما زمونږ همیشه لپاره الحمدلله یو بیدی او دار دی اسلامي دنده او وظیفه ده چې مسلمانان د داخلي جنګونو نه د وژنو نه چون دا په اسلام کې یو حرام عمل ده ناروا عمل ده دا د ټول اولیت لري نو علماو همیشه په جرأت باندې دا خبره کړې ده چون دلته نظامونه دا چې علما د سیاسي حلقو نه لرې ساتل شوي دي علماو ته د تغییراتو نه بعد چې کله اسلامي عمارت ختم شوی ده افغانستان کې او د دې نظام ختم شو یقینا علماو ته مخه د په سیاسي نظام کې د حکومت کې حتی موږ په ټول افغانستان کې یو عالم والی نه لرو او موږ په ټول افغانستان په کابینه کې یو عالم وزیر نه لرو موږ په افغانستان کې په ډېرو کلیدي پوستونو کې علما نشته دا په خپله د علماو د مایوسۍ او د علماو د خفګان او د علماو یقینا هغې ته د بېاطمینایي وسیله ده چې علما که چېرته دغه خبره کوي د دوی مسؤلیت خبره هم دا ډېره مهمه ده ځکه چې زمونږ هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی سره وسلې هغوی محافظین د هغوی ټول امکانات هر څه ورته بل اما علما پنځه وخته په خپل جومات کې هغوی دغه محفوظ نه ده هغوی دپاره دا مشکل وو خو لیکن مونږ بیا هم د الله په ذات باندې توکل له مونږ دا خپل فریضه وجیبه ګڼو او دا بار بار د منبر د لارې نه ودارنګې په غونډو کې اعلان کړی ده چې مسلمان وژنه او په دې ملک کې دغه روان جریانات دا د دې وطن او د اسلام په ګټه نه دي مونږ هیڅکله چپ نه پاتې شوي او مونږ خپل هغه وروڼو ته چې هغه اوس په مخالفت کې ښکېل دي او د ملک نه بیرون دي یقینا په هغوی باندې دا غږ کوو چې اسلامي ورورولي قایمه کړي او دلته حکومت کې څهلاتونه دي سوله یې مخنیوی کوي او سوله نه غواړي هغوی د اسلامي ورورولۍ نه بیرون وباسي او یا مثلا هغوی ته په نظام کې د ځای ورکولو لپاره جوګه نه دي مخالفتونه کوي یو ستر مسؤلیت د خدای په نظر دی هم ده چې د سولې په مخ کې خنډ واقع کېږي او د سولې په مخ کې دوی یو مخالفتونه ایجادوي او دا هم یقینا په دې دنیا کې شریک دي دا هم تسلسل ده د دې جنګ لپاره او دا هم د یو جنګ د اوږدو لپاره یو ذریعه وسیله ده نو زموږ د ټولو سیاسي مشرانو نه چارواکو نه حکومت کې شاملو مشرانو نه دا هیله ده زموږ قومي مشرانو نه چې دوی ته د غیر او دغه سینه د وحدت او یووالي د قوت ورورۍ خلاصې کړي او د هغې مشروع غوښتنې باید عمل نه شي تر څو جنګ ته خاتمه ورکړل شي زما د افغانستان د اسلامي عمارت په ټولو ملګرو باندې دا غږ ده چې دا ملک د ګواښ سره مخ ده ملک تجدید سره مخ ده په مخ کې په ملک کې ډېر اختلافات تېر ملک شي بني سمتي اختلافات ټول جنګ لري او په دې کې به زمونږ اورونه شامل وي چې هغوی دغه اور بند کړی ده او په دې
جناب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننګرهار تشکر از شما. خب این سوال را همچنان با جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در بلخ که از طریق تلفن با ما هستند مطرح میکنیم. جناب آقای اسلامی، هستند علمای دینی در شمال افغانستان است مخصوصا در ولایت بلخ که از ترس جان خود حقیقت را بیان نکنند و اسلام واقعی را که ضد خشونت است ترویج نکنند؟ پیشتر جناب حقانی صاحب از ننگرهار گفت که در ننگرهار با وجود تهدیدهایی که به علمای دینی پیش میشه اینا آمدن و حرف حقیقت و واقعیت را بیان میکنن.
بله اتفاقا در همه جای مسئله وجود داره. حرف اینه که ما وقتی تعبیر عالی به کار میبریم به این معنی نیست که همه در حد پختگی و در حد خلوص و صفای دینی رسیده باشد. یک تعبیر مولانا جلال الدین بلخی داره که انسان ها را به سه دسته تقسیم میکنه، میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. ما میتونیم همه انسان ها را به این سه دسته تقسیم بکنیم. علما هم دسته بندی میشه به این سه دسته، یک دسته انسان های خامه، یک دسته پخته، یک دسته هم سخته. و سخته کسی است که اصلا محو در دین شده. دیگه او اصلا خودش نیست، فقط دین رو ارائه میده و مسائل دینی رو مطرح میکنه، خودش اصلا برش چون سخته اصلا خودش اصل نیست و حالا او به اصطلاح تهدید محدید برای روز اثر نمیکنه، چون او سخته دینه و صدا شده در راه دینه و کارش کار دینیه، فتواش فتوای دینیه، این که تهدید میشه برایش مهم نیست، این که به اصطلاح مشکلات دیگری پیش میاد برایش مهم نیست، این انسان جز این به چیز دیگری نمیاندیشه. اما دسته اول که خامه که متاسفانه زیاد هم داریم از این که هم در به اصطلاح در بین طالبان فراوان هست، هم در بین داعشان فراوان هست و هم در همه شهرها فراوان هست، اینا طبق مصلحت حرف میزنه. اگر یک سرمایه‌دار تاجر بشه امکانات داد بر اساس منافع او حرف میزنه، اگر یک سیاستمدار به اصطلاح برایش امکانات فراهم کرد و به اساس تقدیر و تشکر کرد طبق منافع او حرف میزنه، اگر تهدید از طرف طالبان صورت گرفت بعد چوب میشه و حرف نمیزنه، یک واقعیت هست. بنابراین و هر وقت تعبیر عالم به این معنی نیست که همه علما در یک سطح هست، یک گونه میاندیشه و یک نظر و یک نوع در برداشت تلقی از دین دارد. پس بنابراین بله در همه شهرها در بلخ هم هست چنین انسان هایی، تعداد از مولوی های در بلخ هست که اتفاقا 100% مخالف طالبان موضع داره و کارهای اینا را همین آر و انفجار و بعد کشتار و کشتار به خصوص انسان های بیگناه بسیار زنان پیر مردان که اینا به 100% از نظر اسلام حتی در جنگ رسمی و شرعی نهی شده کشتن اینا و اینا میای به اصطلاح انسانهای بی‌گناه را میکشه. خب این مولوی های هست در بلخ که 100% محکوم کرده این کارها را و ممکنه تعدادی هم هست که از ترس خوف سکوت کرده باشد، چیزی در ضد طالبان نگوید، ولی که اینا خودشان بهش اصلا دین. پس بنابراین علما به دو دسته تقسیم میشه، یک دسته از علما هست که خودشان اصل است نه دین و یک دسته از علما هست که فقط و فقط دین برش اصل و او فانی در دین شده، سوخته در دین هست و جز دین حرف دیگری نداره و در راستای دین مسئله ترس و تهدید و شهادت اینا برش مسئله نیست، او وظیفه دینی خود انجام میده.
در زیات مننه سلامت و سه مخ در دې چې اوریدونکو ته ټلیفون شمیره اعلان کو او اوریدونکو ته بلنه ورکو دې څو اوریدونکو یو پیغامونه لولو چې دې افغان بیسیم د تاسو واتل شمیره لاري راستولې دي. کائنات سادات له هلمند لیکلې دي وای علما باید حقیقت بیان کړي، نه د دولت او نه د طالبانو تر تاثیر لاندې راشي. طالبان د خدای لپاره جهاد نه بلکې د چوکۍ لپاره جنگیږي. یو بل اوریدونکو اوریدل چې علما محمد اخلاص قلمیار البته دی کندهار له میوند ولسوالی څخه لیکلی دی وای قران او حدیث خو یو دی اما ملایان دوه ډلې دي، اوس موږ نه پوهیږو چې د چا ومنو. مولوی اسحاق له زابل څخه لیکلی دی، علماو پریکړه بې ځایه ده، اشاره دی ننګرهار دی علماو پریکړه ده وای تر څو چې په افغانستان کې یو محارب کافر وي جهاد ورسره روان دی. مولوی صاحب حقانی د دوی د دغه سرګندونو په اړه تاسو څه وایستي؟ مولوی اسحاق چې له زابل څخه نظر لیکل د دوی له سرګندونو هم دا معلومیږي چې علما په یو نظر نه دي، ځینې یو ډول فکر کوي ځینې بل ډول فکر کوي، ستاسو نظر څه دی؟ دا ولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د علما او نظر خو په مجموع کې دا واحد نظر ده او یقینا ځینې اوقات کې دا سکیږي چې نظریات به مختلف وي، خو موږ تاسو ته د حق لاره معلومه ده، قرآن معلوم ده، حدیث معلوم ده، حدیث په رڼا کې د قرآن په رڼا کې چې څه ثابت وي موږ به هغه منو، هغه انحرافات یا غلط تعویلات او غلط تحریف په الله په کتاب کې او په حدیث نبوي کې دا یقینا دا په هر دور کې داسې علما شته، علما شو شته، علما حق شته، علما دوه قسمه دي، یو هغه علما دي چې هغه علما حق دي، حق پرست علما دي، هغه یقینا اسلام په رڼا کې هر څه چې اسلام حلال ګرځولي هغه ته حلال وایي او څه چې اسلام حرام ګرځولي هغه ته حرام وایي، تر څو پورې چې یقینا موږ ګورو په دې کې مسلمانان وژل کېږي، ډېر ګناه خلک په بمونو الوزي او ډېر ګناه خلک د موټر نه کته کېږي او هغه حلالول کېږي بغیر د محکمې د فیصلې نه، او بې ګناه قومي مشران سپین ږیرې له کوره ایستل کېږي او هغه وژلی کېږي،
زمون په مساجد کې د مونږه د قران کریم د عزتۍ او د حرمتۍ نعوذ بالله دا کیږي په ملک کې حتی ماشومان صغیر اولادونه بچیان هغه وژل کیږي نو دغه حالت یقینا څرنګه به دته مونږه یو هغه څه ته جهاد وایو دا خو پخپله جهاد د اسلام فریضه ده او قتل د مسلمان دا حرام ده نو که مونږ د مسلمان قتل ته جهاد وایو نو دا پخپله تحلیل د ما حرم الله خدای چې څه حرام ګرځولي هغه مون حلال وګرځو نو اسلام کې خو د مسلمان د دنیا د عزت د ابرو حرف احترام ساتل شي كل المسلم على المسلم حرام دهنه وماله وعرضه المسلمان حرف بالمسلمان بان حرام دي دا غينا دا عزت دا مال پیغمبر سن فرمایي چې د مسلمان وجنا دا الله با الله تدير اس ډيرا سخت ده د زوال د اسمان د نکو د زوال د اسمان د نکو دا اسان نه ده د قتل یو مسلمان ته چې مسلمان وجري کوي او پیغمبر سن فرمایي چې دا انسانان د خدای ابادي لعنت كلا انسان تي دخي ابادي لان مسلمان مسلمان رور ده ان المؤمنون اخوه ده انا ده شي تعالي ده عالم ارت كي ده تجروا وي ده نظام ده پار خلي او ده وي ده انسان وجني ده خلق قتلي او ده ارت كي ده حلال او الاسلام كي خدي اني مسلمان ده يو عسكر مسلمان ده بوليس مسلمان ده قومي مشر مسلمان ده ده خدي يا جماعه دا طول اسلام کی یو یو غل لباسا او د غدا او د فقیر او مسکین دا طول یو حکم لري د طول زینت ول دا اسلام کی حرام دی د دې لپاره هیڅ تعویل او هیڅ قسم وجه نشته راکړي چې مسلمان وجنه دي څوک د جزئیات دا ثابت کړي چې د مسلمان نه هیڅ مسلمان د دې زینت ول جایز دی نو تاسو وګورئ د مدینه د سعودي هغه مفتی اعظم د دیوبند علماء او د پاکستان علماء او د دې علماء نن دا چون د یو چا د عرب پلان د غری خلک دي چې هغه دا وایي چې هغه او خپل حیات او د خپل عزت په دې کې ګوري د دې نه عزت تخلي چې مسلمان وژنه او د انسان وژنه نه دوی خوندو اخلي نو مونږ دا په کلکه غندو نور په دې ملک کې دا مونږ نشو زغملی چې په هغه نامو په دې نامو به مونږ وژلی کېږو او مونږ به لاس تر زنې ورته ناست یو مونږ دا قطعا دا روانه کوو دا حرام دي که د یو نامه باندې مونږ وژل سبا د داعش په نامه باندې هغه ډله پیدا کېږي او افغانان په دې ته چې مونږ باندې چلونه زده کوي او زمونږ وژنې خوند او لذت اخلي او زمونږ د حلالولو او زمونږ د وژنو نه زمونږ په خپل افغانستان ټول ولس فکلکه غږ کوو علما باندې چې په ټینګه ودرېږي خپل ولس یو کوي متحد کوي او متفق کوي که هغه هزاره دي که هغه ازبک دي که هغه ترکمن دي که هغه تاجک دي که هغه پښتون ده ټول قومونه په دې ملک کې حق لري او مونږ په حکومت باندې د دې غږ کوو چې د یقینا تر ټولو نه د ولس امنیت دا خوندي وساتي دا بې وجیبه فریضه ده که حکومت د دې نه عاجز وي ولسونه به د دې حکومت په خلاف قیام کوي نور نشو زغملی چې دوی خپل ځان دیوالونه راتاو کړي او زرې زرې موټرو کې د ګرځي ولسونه دې وژلی کېږي ولسونه قتلېږي عالم دې وژلی کېږي مونږ دا نور نشو زغملی د دې حکومت د ټولو هغه فرایضو او واجباتو او د دې ملک د وظایفونه اهم وظیفه دا ګڼم چې نور ملک ته صلح او امن او دغه راولي هغه ملکونو سره چې دوی معاهدې کړي دي چې د ملک به امن
راځي هغه
ملکونه هم باید په دې مجبور کړي.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از لنگرهار. حالا چند پیام را که از طریق اس ام اس شنونده های رادیو آزادی فرستادن میخوانیم و بعد به شما عزیزا فرصت میدیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما و مهمان ها و شنونده ها در میان بگذارین. ولی محمد از زابل نوشته است که علمای دین در صورت که بر ضد طالبان حرف بزنند کشته میشوند. غلام علی از دایکندی می نویسد چهار جهاد در برابر کسانی که برای کمک به ما آمده اند روا نیست. عبدالله از بالا مرغاب نوشته است که خارجی ها باید از افغانستان بیرون شوند تا این جنگ زیر نام دین و مذهب به پایان برسد. عبدالرزاق صاحبزاده می نویسد علمای دین باید هم نظر شوند تا از این بختی رهایی یابیم. و شنونده بدون ذکر نام و محل بود و باش خود نوشته که تا وقتی که علما در افغانستان تحقیر شوند و برایشان سهم مانند دیگر مردم در دولت داده نشود امکان ندارد که آنها درباره دولت حرف واحد بگویند.
دوست محمد له کندهار څخه لیکل دی ویل محترم علماونه دا سوال دی چې دا حکومتي چارواکي خارجانو ته د دوست کلمه ولي کاروي استم خو غیر مسلمانانو ته دوست نه وای. ال دغه چې آی د دې سبب کیږي نو چې جنگ ته دوام ورکړي او په سعودي عربستان چې تر ټولو کټر اسلامي هیواد دی هغه هم خپل غربي دوستانو ته دوست وای. پر حال له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی وای لومړی حکومت ته پکار دی چې هغه دینی عالمان چې د حق اظهار کوي باید هغوی د هغوی امنیت خوندي کړي، ځکه چې په نورستان کې ډیر مشهور دینی عالمان همدغسې فتوا ورکولو په وجه بېرحمانه ډول د طالبانو لخوا په شهادت رسول شوي دي. یو بل اوریدونکي عبدالرزاق صاحبزاده لیکلی دی چې هغوی چې په افغانستان کې روانې جګړې ته جهاد وایي له اسلامه خبر نه دي. محمد عارف هلمندي لیکلی وایي که طالب دی که چارواکی دواړه سره ورونه دي او د وی خبري بچان دي باید دواړه د دې خبري ساتنه وکړي. اوس به هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبات ورکو خو له لنډې خبرتیا ورسته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، و اما برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم این هست که شماری از علمای دینی در افغانستان جنگ جاری در این کشور را و همچنان کشتار افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان را حرام دانستند. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام و احترامات محترم نمایندگان و دیدن که تمام کنم عبدالمنان دقیق این نکات را قرار سوالین
مهربانی کوی
محترم مولوی سال دغه ترستان مثال ځانګړي من ځانګړي زړه د مثال د امریکایان باسو پال دي د مولوی صاحبان د مثال ځان سره د ساغه کی نو څنګه کوم مثال دی ځانګړي کی د اساسار او پال قبل کوشتارونه کی ان بي د قبل کوشتار او بي د ورانين اهم غوږي کثیر دي سلام کی مثال غوږي یعنی دغه رقم جنگ دوی مخکې تفسیر شو بل مثال دار مثال خودکشان مثال ځان مثال وایي کافر ځان کا کو پر تاړی کو پر مثال کو شي کې شل دیس نه پر نور مسلمانان ځان سره شهیدان په ما دې مولوی سره نه زه پښتنه را ته مثال دغه راستان دغه ځکه چې اخرات نه بعد بیا دغه ځکه دغه کاتر او بل پښتنه دا چې ګوره مثال دې دغه ماجتون هم خرابې قران نه هم خرابې سوځي یعنی مل راغه کار کړه نه دې چې د کو پر عمل یعنی د اسلام نه ده د اسلام خدمت یعنی دغه علمان ولم مال یوال دغه ته د کتر په توان ورکی او بل فرد مثال هغه د دې په دوران کې د دې د دولت د شمال خلکو ته کاپران یې نو سم پر فیزي شریعت جوړ کړه او تاسو ګورې په کابینه کې د شمال یو څو نو ځان یو دانو یعنی مثال د شمالي خلکو ته هغه مسول ته باور غل تور ته بدیل برنامه ته کړو کړه کوم د شمالي کار په د وایو ځایه یعنی دا خو مثال دغه پټا دغه تمام افغانان پټا د دې څو شمالي خلکو ته کاف شمال
تشکر
دقیق صاحب سلامت اوسه. مولوی صاحب حقانی به ورسته تاسو په څرګندونو نظر څرګند کی بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
محمد رحیم احمد کندهار ولایت میوان لفایسه ته پونت کشم.
مهرباني کوئ صاحب.
از مار مولوی صاحب خراب شته ده چې پخله دې کار کار څو تاسو دونه چې اتلو کې چې په افغانستان کې ځنګ مارو او بولی تاسو به دونه چې اتي وختونه کوي چې دا په ګونه باندې چې بندان دي په بیکګراوند په نورو باندې په چې خې کې فول د په وحو په سبب باندې د دې کارن اخته شوی دی او دې باندې یو هنسوی دي څنګه سوی دي تاسو ولې دونه چې راځي وښونه کوي چې دا باندې چې دا ټول د دې نه دا حرام دي د دې نه او بل څه نه د مولوی صاحب خبره او چې یعنی معنا چې په اړه حکومت خلکو مرګ ناروا دي یعنی معنا دا چې په دې باندې چې طالبان مرګ شي هغه راو چې په کوم ستاد کني
په دې برخه کې به دوی وای درته چې آی دي طالبان د مخ کې یو بل اوردون کې ممدا پښتنه کړی دي چې نو آی دي طالبان مرګ روا دي او کنه په دې اړه به مولوی صاحب نظر څرګند کې اوس بل اوردون کې ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي صاحب.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم، زبان در زمان متاسف به پرسن پکا شو سلام.
مهربانی کوی صاحب. مهربانی صاحب. مهربانی، استاسی آوازم ډیر واضح نه دی.
شما کوشش کنین دوباره زنگ بزنین لطفاً. فکر میکنم مشکل است در خطای تلفن. دوباره زنگ بزنین، صدایتون را بهتر میشنویم. حالا شنم دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
و علیکم سلام، تعالی اور رجوری بخیر.
سلامت و سی، مهربانی کوی لکم زه.
سلام علیم، ده زمان ولادت در غرجه فلسوالی نستا صرفت ماسکه.
مهربانی کوی،
خوشا بدن آقای غلام علی، بفرمایید.
ما د مولوی صاحب څخه حقانی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې حیات تاسو خپل دفتر ته راوتلي یاست، خو طالبان هم دغه ملک خلک دي په هغو ولسوالیو کښې دي. آیا خو تاسو علما او د هغو علما دي سره کښېني؟ حتی یو بیا بل ته کنت ورکړي چې کوم یو ملامت دی، نو جنګ ته څه ضرورت؟
صحیح، ډېره مننه. بل اورېدونکی لرو، دا به وروستی اورېدونکی، بیا به مېلمنو ته نوبت ورکړو. مهرباني.
السلام علیکم، اسمت سروان صاحب دی او پښتنه لرم د محترم امام صاحب د ننګرهار نه چې کوم یو خبرې کوي.
مهرباني.
یو نه به پښتنه دا د سلام ټولو ته وایم چې اول کې که موږ عمر دومره نه ده چې دغه موږ اورېدلی دي د غازي امان الله خان په وخت کې دغه عالمان غازي امان الله خان ته مجک شوي وو. دغه وطن دوی د لاسه داسې تباه شو او خلک بره شو، کونډې وشوې، شهیدان یتیمان وشو. اوسني حالات ته چې ګورې همداسې د اسلام په نوم باندې یو بل ته چغې وایي چې د جنت دروازې خلاصې دي، تاسې ځانونه شهیدان کوي. آیا تاسو په کور کې ورونه بچیان لري، هغه ولې نه شهیدان کوئ؟ هغه ولې تاسو مخ ته دغه د سنګر هغه د مورچې په مخ کې دوی تاسو په خپله ولې قرباني نه ورکوئ چې نور خلک تاسو د دغې ته کوئ چې د نورو کونډې وشي، یتیمان وشي او نور خلق داسې مرسي په دې باره کې دوی څه نظر پاکي حقیقت
دی. ډېره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان له ټولو اورېدونکو اوس مننه کوو او غواړو چې څو شېبې ټېلیفون ونه کړي چې ستاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه مېلمانه له ننګرهار څخه دیني عالم مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني او له بلخ څخه دیني عالم حجت الاسلام سید محمد اسلامي ځواب ووایي. لومړی حقاني صاحب، ډېرې پوښتنې تاسې ته متوجه وي. دقیق صاحب ویل چې هغه څوک چې افغان امنیتي کونه وژنې، د دوی په باره کې تاسو څه فکر کوئ؟ د دوی آخرت په باره کې ستاسو نظر څه دی؟ دی وایي چې ولې د هغوی خلاف د کفر فتوا نه ورکوي؟ آیا د داسې خلکو په خلاف د کفر فتوا ورکول کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا قرآن پاک هغه دوه متحارب ډلو ته چې خپل منځ کې جنګ کوي هغه دواړو ته مؤمنان وایي. الله فرمایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الله أغدو دلتا شكلنا في جنونة كي بيكي دعا ورونه وشي أغي بختنا كريوا شي ده طالبان ومرك دلتا ده طالبان وده مرك خبرة ده رواكيدو ده خبرة شي ندعا هم مسلمانان دي أو ديقو هم دين اللي وردو ده هم مسلمان ده. الله فرمایي د ډېر مؤمنانو چې خپل منځ کې جنگ کوي نو موږ علما او ته دا پکار دي فاصلحوا بینهما دواړو په منځ کې باید موږ صلح وکړو، مصالحت وکړو. زموږ خبره واورئ، زموږ خبره په هوش واورئ. نور به تر څو پورې موږ په تیاره کې پراته یو، په دې ملک کې امریکایان نه وو، اډې نه وې، بیا هم جنګ روان و. خپل داخلي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، شخړې وې، وژنې وې. دا امریکا په دې دلته نه وه، هم دا داخلي جنګونه دوام درلود په ټولو اسلامي ملکونو کښې واخلئ، د سعودي نه دا چې پاکستان و په نورو اسلامي ملکونو کښې په اډې به وي. خو لیکن دلته زمونږ استقلال لرو، مونږ قانون لرو، مونږ هویت لرو، مونږ یو په د نړۍ کښې یو ملک یو، مونږ افتخارات لرو، مونږ مستقله خپله پالیسي لرو. نو دا چې نه ده چې دلته د یو چا شتون به زمونږ په اهدافو باندې، زمونږ په استقلال او ازادۍ باندې کوم اثر وغورځوي. نن ورونو که تاسې دلته یو ځای سره مونږ یو ځای کار وکړو او د ملک د آبادۍ لپاره مټې رابډ وهو او خدمت وکړو، یقینا دا ستونزه ټول حل کېږي. دا ملک شریک ملک ده، دې ملک کې طالب عالم او دارنګې محاصل او متعلم او عامي ټول حق لري او ټول اقوام حق لري. یقینا زه هغه ملګرو ته چې هغوی وایي دلته د امریکا اډې دي، زه وایم دا افغانستان که بیا زمونږ دغه نظام ختم شو بېرته طالبان و اسلامی امارات مثلا مسلط شي بیا به د جنگ ذمواري څوک کوي جنگ به نه کېږي داخلي جنګونه به نه کېږي وژنې به نه کېږي د دې ذمواري به بیا څوک کوي او بیا به هغه داخلي جنګونه کېږي بیا به د حزب طالب جنګ وي بیا به د داعش طالب جنګ وي بیا بل نامه نور ډلې پیدا کېږي زه هم راځي سر یې وخت ده خپل اسلامي قوت هغه خپل وروڼه شي او خپل وروڼه یو ټول مسلمانان سره وي مونږ خو دا غوښتنه ده مونږ دا غوښتنه ده ټول ولس نه اخوا د طالبان د اسلامي مالم ده د هید اسلامي نه د ټول نه چې نور جنګ دا بس کوي مونږ نارې پامیشه والي علماو چې جنګ د مسلمان وژنې دپاره تاسې ولې ځان ته ملتوئ د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې څه وایي چې د هغه مقتول یو لاس باندې ستا ویښتان نیولی او سر دی نیولی او په بل لاس یې الله دربار ته ووي او خدای ته چې عرب سل هذا فيما قتل لي اي پروردگار دي پختنه وګړي په څه وجه وجه لومه په څه وجه تا وجه خپل خو استاد مسجد حفاظت کوي دا خو استاد پونتون او استاد مکتب استاد کلی او دولت محافظ ده دا خو استاد دین محافظ دا خو تا وجه او په خپل دي ملته غلامي راول استعمار دي راول استعمار دي راول دا ملک نن دا اولادونه وګړي چې بیرونی ملکونه کې څنګه نه وړي او وي مزوري ته دي اصل له ولس کلو شفاله کوي ولا کان دي او یتیمان نو د شاله ګلای کوي ځلانه او عزت خپل اند شو نن تاسو دي ټول عاملین به هغه څوک چې د ملک جنگ بل کړی دا جنگ ته دوام ورکړي او په دې جنگ کې خپل خیر ګڼي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی عالم الدین از ننگرهار. همچنان شنونده اس ام اس فرستاده محسن سعیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام نوشته که اگر حکومت است یا اگر طالبان باید هر دو جانب با گفتگوهای علمای دین احترام بگذارند. جناب حجت الاسلام سعید محمد اسلامی عالم الدین از بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم، همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب آقای اسلامی، مسئله گفتگو چقدر رای حل مسئله است؟ آیا پیشنهاد شما این نیست که بهتر است اختلافات که وجود دارد در میان افرادی که زیر نام دین مخالفت ابراز میکنند با حکومت، چرا نمینشینند با علمای دینی که در حکومت هستند، با مقامات سیاسی حکومت صحبت نمیکنند تا مشکلشان حل شود، نه و تفنگ را کنار نمیگذارند؟
در رابطه با این سوال شما، البته اگر علما نیت پاک داشته باشد و غرضش خدمت به اسلام و مسلمین باشد و غرضش خدمت به وطن باشد، طبیعی است که بهترین راه گفتگو است و تنها راه حل مشکل و معضله وضعیت افغانستان گمان میکنم جز گفتگو راه دیگری نیست. حالا اگر طالبان در رابطه با این دولت حرفی دارد، در رابطه با قانون اساسی حرفی دارند، یا اگر سوالات دیگری دارند، با لوله تفنگ و با کشتار و با قتل مشکل حل نمیشه و بهترین راه راه نشست و مذاکره و مفاهمه هست و قرآن در رابطه با این مسئله سفارش میکنه که شما با صحبت احسن با به اصطلاح تفاهم نیکو با همدیگر گپ بزنید و مسائل رو با وجه احسن حل بکنید که هیچ گونه ضرر زیانی هیچ طرف نبینه. پس بنابراین من معتقدم که منطقی ترین راه و بهترین راه تفاهم و گفتگو هست که این طرف ها مگر گپی داره گپ خود مطرح بکنه، طرف دیگر مطرح بکنه، استدلال های علمی بکنن، استدلال های منطقی بکنن، استدلال های دینی بکنن و سرانجام یک طرف رو قانع بسازه و هر طرف حق به جانب است و اگر طرف دیگر مرض نداره، اگر غرض نداره، اگر مثلا که دست های دیگری در اینجا دخیل نیست و کسان دیگه محرک این کار نباشد، طبیعی است که اگر اینی و عوامل مرض و به اصطلاح تحریکات بیرونی و غرض های پشت سرش نباشد، تمیز با نشست ها، با گفتگاه ها، با استدلال های دینی علمی منطقی مشکل 100% حل میشه و نیاز این نیست که ما بیاییم هم مردمی خود بکشیم، هم کشور خود خراب بکنیم و هم زیربناهای اقتصادی و فرهنگی خود از بین ببریم. و این مطلبی نیست که به اصطلاح هیچ انسانی عاقلی و هیچ انسانی دینداری طرفدار این مسئله باشد که هم ضرر به وطن خود برسانه و هم به مهنان خود ضرر برسانه و هم به هم دینان خود ضرر برسانه و انسان های بیگناهی را
از بین ببره که سرانجام نتیجه چی شوه. هیچ گونه نتیجه مون نمیگیریم. اگر بنا باشد از طریق تفنگ و جنگ مشکل حل شود، چندی حالا تقریبا چندین ساله که ما گرفتاری موزلا و مصیبت هستیم.
تشکر جناب اسلامی.
و این دنیا پذیرفته این مسئله.
تشکر جناب آقای اسلامی. همچنان احمد شاه از قندهار پیام دیگه فرستاده، از شما سوال داره. احمد شاه از قندهار پیام فرستاده و از شما سوال داره که نظر شما درباره انتحار چیست؟ آیا از نگاه دین حمله انتحاری روا هست؟
100% خلاف دین است، به خاطری که اساسا کشتن یک انسانی که حتی مجرم هم باشد جرمش رو بهش ثابت بکنی که تو به اینی دلیل مجرم هستی و اینی جرم جزایش اینچونین است. حتی مجرم رو وقتی باید اگر بس از حکمش اعدام باشد با استدلال تثبیت شد و اون رو قانع بسازی آکا و جان تو اینی جرم رو مرتکب شدی، بر اساس اینی جرم جزایش چنین چیز هستم. چی رسد که یک آدمی بیگناه را بدون اطلاع و بدون خبر او را بکشی؟ به هیچ وجه انتحار کار درست نیست و خود کسی خود انتحار میکنه از بین میبره، او متاسفانه وضعش خراب است و به جهنم میره، به خاطر اینکه چند نفر دیگر کشته و هم یک تعداد انسانهای بیگناه کشته میشه. و این حساب از نظر اسلام به هیچ وجه یه انتحار روا نیست و کار 100% خلاف شرع است.
بله سب ډیر زیات مننه. اکثر اوریدونکو چې شمیرم بي خزيات لیکل دي چې د افغان عسكر او د افغانانو وژنه ناروا ده او په افغانستان کې جهاد ناروا ده. خو په دې موضوعاتو باندې زموږ دوړو ملمنو نظر څرګند کړ. دوه تنو په دې برخه کې نظر څرګند کړی دی چې دوی په نظر په افغانستان کې جنگ او جهاد روا ده، ځکه چې یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی وایي حضرت پیغمبر وایي چې د قیامت تر ورځې پورې جهاد روا دی. په دې اړه مولوی صاحب حقانی څه وایي؟ مولوی صاحب له دې نه منظور څه دی؟ تر قیامت تر ورځې پورې وایي حضرت پیغمبر وایي چې جهاد روا دی، نو جهاد خو صرف وهلو ټکولو وژل نه دی، جهاد خو هرې هڅې ته وایي، جدوجهد ته هم وایي. ستاسو تبصره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د جهاد معنا محدثینو کړې ده. مونږ دا وایو چې جهاد خپل مستاق لري او د دین مستاق مسلمان وژنه نشي کېدلی. چې ته مسلمان وژنه مسلمان که تکوا هغه ته وایي چې $50,000 یو لک ډالر راوړه او ته اختطاف کوه او هغه وړه او تجار وړه او مسلمان وژنه، ته جهاد هغه جهاد ماضین الى یوم القیامه دا صحیح خبره. تر قیامته پورې به جهاد جاري. هغه څوک چې هغه زموږ په عقیده باندې یرغل کوي زمون عقیدی دشمن ده، زمون د دین دشمن ده، او والی شي په ملک زمون مخزل منګوي شي، زمونږ دینی معتقدات هغه له منګوي شي، نو د هغه په خلاف باندې جهاد یقینا. او مونږ والی شي چې دا ملک اشغال کی، نو د هغه په خلاف جهاد دا یقینا هغه ضروري ده. ټول ملکونه کې هر ملک باندې څوک یرغل کوي هغه د هغه مقابله کوي. مونږ هم یو ولسي په نړۍ کې مسلمانان یو، مونږه په دې عقیده لرو چې جهاد به تر قیامت جاري. خو نن جهاد آیا د مسلمان وژنه جهاد ده؟ آیا ته څوک وژنې؟ دا مسلمان خو یو ورور عالم د جومات مسجد امام ده، او بل لورې په فوج په پولیسو کې پولیس ده، په اردو کې دغه ده عسکر ده، بل لورې مامور د دولت ده، معلم ده. نو زه نه پوهېږم چې دا د یو مور بچیان او د یو پلار بچیان او ټول د کلمه د توحید او کلمه د شهادت او مومندوي شیانو باندې عقیده لري. آیا دوی دا مسلمان چا ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې صرف له دې حکومت ته ووځو ته مسلمان یې. دا خو ګورې په ټولو ملکونو کې هغه ملک چې اوس ته تمویلېږي، تا تربیت هلته کېږي، اسلحه درکولی کېږي، بمونه درکولی کېږي، او هلته بودوباش او استاد حفاظت ده. هغه ملک کې اډې نشته، هغه ملک کې دا منکرات نشته، هغه ملک کې انحرافات نشته. نو هغه ملک چې ما زما مسلمان ورور ته اسلحه ورکوي زما په خلاف علیږي، دا به د کوم ځای نه جهاد شي؟ څوک دې دا ثابته کړي؟ مونږ دا اعلان کړو په زرده باندې ټولو علماو ته د نړۍ چې څوک دې دا ثابته کړي چې مسلمان وژنه دا جهاد ده، نو بیا به مونږ بالکل
مولوی صاحب یو اوریدونکي ستاسو تر خبرو پورې لیکلی دي، ستاسو تر خبرو پورې محمد نبی له هلمند لیکلی دي، وای جهاد ځکه روا دی چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته.
بله، اصلا شرعي نظام
بدی د پاره دا علماء نکرینی کہ ملک ظلم وی نو د ظلم په خلاف باندې توپک تر استعمال اول مسلمانان پر ډلو او پر جماعتونو ویشل کیږي مسلمانانو وینې تو یدو تا دا مبدی کیږي نو دا هغه حتی د ظالم بادشاہ اطاعت هم مسلمانانو باندې دا علماء زمو فقها او فقهانه کی ته مراجعه وکړي فقه انا في سنی کې دی او موږ دې کوشش به وکړو چې اسلامي نظام راولو د ټول نړۍ د پاره یقینا دا د خیر دغه ده چې اسلامي نظام دې د خیر ده دې کې د هر چا حق محفوظ ده د خلکو د ماشوم د سنګیر د هر چا حقوق دې محفوظ دي موږ غواړو د دې لپاره راځي د ملک دعوت وشلوي ک یو ځل خو توره استعمال شو بیا استعمال شو بیا ټوپک استعمال شو تر اوسه پورې اسلامي نظام په هغه ځایونو کې بغیر د محکمې نه تاسې خلک وژنئ او کته کوئ دا اسلامي نظام څه ته وایي دلته خو چې څوک ونیولی شي هغه څو نه شي وژلی عسکر نه شي په جنګ کې هم راولي دلته محکمه ده او هغه څو نه شي وژلی اما هلته اسیر نیولی کېږي ولعلیږي وژلی کېږي او سر یې ورته په سینه ږدي او هغه ته وژني دا په کومه طریقه باندې دا جهاد دې ته وایي عسکر ونیسه او پولیس ونیسه هغه ته وژنه او دا ظلمه اصلا موږ باید پرې پوه شو چې په دې ملک کې یقینا ناخوال شته خو د دې اصلاح موږ کولی شو موږ دعوت نه کوو موږ ټول سره وروڼه ضروري په فضا کې ژوند وکړو او دلته موږ په دې حکومت کې شامل شو موږ کولی شو دا ملک اصلاحات راولو دا ملک په کومه طریقه چې وغواړو هسې ژوند کړو.
بسیار تشکر جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، همچنان جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ. تشکر از حضورتان در این برنامه. جناب مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغبالای کابل را هم دعوت کرده بودیم اما متاسفانه ما نتونستیم در این برنامه با خودمون را داشته باشیم، مشکل تکنیکی بود، از طریق تلفن نتونستیم پیدایشون بکنیم. به هر حال با تشکر از شنوندای عزیزم که در این برنامه سهم گرفتن از طریق اس ام اس، از طریق تلفن و همچنان اینکه برنامه را دنبال کردن تا آخر. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میرزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی
دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن